السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخکې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د فبروري له شپږ ویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یوناما ویلي په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمېرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان خکړی خو اسلام آباد داتور ردوی یو نامه د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې ده چې دا تاسو ترخواله چې اټکل کېږي شاوخوا 14400 کورنۍ بې ځای کړې دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې له همدې اگست او سپتمبر د پر لپسې زلزلو له اغیزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کیږي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي که له پاکستان سره یې شخړې روانې پاتې شي په کابل کې به د پاکستان سفارت بند کړي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن سهشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت بندولو حتمی پریکړه نه ده شوې خو ممکن داسې وشي. نوموړي دا هم ومنله چې پاکستاني الوتکو کابل ته نږدې پر بګرام پوځي اډه بمباري کړې ده خو د سر او مال زیان یې نه دی اړولی. فطرت تور پورې کړل چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کړې دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي خو تېره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې په بمبارۍ کې په سلګونو طالبان وژړي، ګڼې پوستې او د وسلو زیرمتونونه یې ویجاړ کړي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې د پاکستان لسګونه پوستې او پوځي اډې نیولي یا ویجاړې کړي او یو نیم سل پوځیان یې وروژلي دي. پاکستان د فبروري په میاشت کې پر افغانستان بریدونه هغه وخت پیل کړل چې د طالبانو پر حکومت د اسلام آباد مخالف په وسلوالو د خوندي ساتلو تور پورې کړ. د طالبان حکومت دا تور ردوي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. درې الوتکې چې د اروپایي ټولنې بشري مرستې پکې بار وې نن افغانستان ته ورسېدې. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د اروپایي اتحادیې دا ژوند ژغورونکي خوراکي مواد د ملګرو ملتونو د یونیسف په همکارۍ افغانستان ته واستول شول څو هغو ماشومانو ته ورکړل شي چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوی مشرې ویرونیکا یوسکوویچ پوهارو ویل اروپایي ټولنه له افغانستان سره د خپلو ژمنو په لړ کې هغو افغانانو ته چې مرستو ته شدید اړتیا لري انرژي لرونکي خوراکي مواد استوي. اټکل کېږي چې شاوخوا 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کشر افغان ماشومان د مغزي خوړو او پاکو اوبو د نشتوالي له امله له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې ادا کړې چې د پاکستان هغه وسرتیری وژلې دي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې نیولې وو. د بلتون غوښتونکو ډلې د مارچ په درېیمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غوښتل یې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو له لارې هغه بندیان تبادله کړي چې په وینا یې د خبرو اترو وخت ختم شو. د بلوچستان د ازادۍ پوز ډلې په خوا د هغو سرتیرو یو ویډیو خپره کړې وه چې په خپلواک ډول یې کروالی تایید یا ردېدل ناشونې برېښي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډلې د پاکستان او امریکا لخوا ترهګره ډله بلل کیږي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په تازه بریدونو کې د ایران سپاه پاسداران د قمندانۍ مرکزونه د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او همداراز د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د توغولو اډې له منځه وړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ یاسین کمپر ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي د امریکایي ځواکونو په پرلپسې عملیاتو کې د سپاه پاسداران د قمندانۍ او کنټرول تاسیسات د ایران د هوایي دفاع وړتیاوې د توغندیو او ډرونونو د توغولو اډې او پوځي هوایي ډګرونه له منځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې سپاه پاسداران اعلان وکړ چې د سه شنبې په سهار د بحرین د شیخ عیسی په سیمه کې د امریکا پر هوایي اډې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې شل بي پیلوټه الوتکې او درې توغندي توغول شوي او ادعا کړي چې د اډې د اصلي قمندانۍ مرکز له منځه وړل شوی، خو دغه ځواک د خپل ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو ټولنیزو شبکو کې شته. وړاندې پراپورونو کې به واوري په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې اومه ورځ روانې دي. طالبانو حکومت وایي د پاکستان لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ یو سترو لس تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومان په شهادت ورسول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي.
دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
په پاکستان کې د نامنو په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هیواد کې په 13 فبروري میاشت کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سیکورټي فورسز خاص کر په پولیس اهلکارو حملې پرله پسې زیاتې شوې. باجوړ د خیبر پښتونخوا نور قبایلي ضلع کې په هغه کې خیبر مومند او شمالي وزیرستان شامل دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران تر ټولو سخت ګزارونه لا هم پلاره دي، او د افغانستان په اړه په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپلو لونو تعلیم ته اندېښمنې دي.
زنې د سجنې مالې د لچاوي کستان په پنځم سنف کې ځان ناکامه کړې چې موږ شپږم تلار نشو کوملار بیا بیا زموږ شپږم سنف ختميږي، موږ د خونځي دروازه نشو لیدلې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې اومه ورځ روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. بلورته له ماشومانو د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د په اړه راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه سه شنبه د هود یا کب 12 لا هم روانه ده، د دې نښتو د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سه شنبه د هود 12 په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د روانې فبروري له 16 د مارچ تر 2 د لومړنیو ارقامو له مخې لږ تر لږه 1,46 ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2,40 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,40 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نښتو له پایله تر دې دمه د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د وژل شوي ولسي وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 130 ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
تر نن ورځې پوری د پاکستانی پوځي رژیم لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقص کړی. په یادو هوایي بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکی او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجه او ماشمانو په شهادت ورسول، او 130 تنه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې شجه او ماشمان تشکیلوي ټپیان سوي دي.
نو موږ دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او دغه راز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندی، او په خبره یې د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3 په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلي، خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په سدوخیلو کې په دې شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومي په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې لخکې لوړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,400 کورنۍ بې ځایه شوي. یوناما دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرخې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو، د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری وړتیا کمه شوي. په ورته وخت کې د دغه نښتو له امله د قرباني شویو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کلي او کورونه په نښه کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شریف الله چې 2 ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حملې له امله د یوې 15 میاشتنۍ لور او مېرمنې په ګډون د کورنۍ 3 تنه وژل شوي ازادي راډیو ته وویل.
یمو د خپل ودا په ګاډون یو ملیر و د دغه په ګاډون باندې 14 کسونی په شهادت باندې ورسول. زما د تر زمانو په دغه کې درې شیناوي او نور هلکان او دوا کسون. زما دوا بچی پاتې دی او یو خزمې یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ور.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکي جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دې ولسوالۍ د تازه راسنو شویو کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوې.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زمونږ په منځ کې ولګېدل چې ما خپل پروتو کا او غږ مې وکړ چې په دغه کې چې شو مخ مې راواړه او زنانه م الله بچکلې خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په زیب زی شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیانو. پاکستان پولیس پرخه کوي او عام وګړي په نهه کوي، کمپونه په نهه کوي، کلیوالي کورونه په نخښه کوي.
پندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرجوبلې د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که څه هم روښانه ده چې په نخښو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني، خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوالۍ سره په ګډه د پاکستان د بریدونو له امله د ماشومانو د مرجوبلې د راپورونو د تایید هڅه کوي. د دغه صندوق له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسمه خبره شوې راغلي، د کرخې بلې غاړې ته هم ماشومان اغېزمن شوي او اوسمهال د امنیتي اندېښنو له امله نږدې 1,30 ښوونځي تړل شوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې یو وار بیا په یو بل د درنو ګزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړې. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود 12 په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوي او ادعا یې وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړي او لسګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولي. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان 3 بی پیلوټه او 2 کشفي ډرون الوتکې راغورځولي. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پیله تر دې دمه 13 نه ډیر طالبان وژل شوي او له 2 ډیر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې سې شنبه د حد 12 خپور کړي ویلي، د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړي او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړي، خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د 2 نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند 2 مرکزونه په نښه کړي او 70 تنې وژلي، خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تیرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې.
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوری افغان مهاجرین ونیسی او تانو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړي دا روزګارم دا دکانونه هم دي، د خلکو کارخانه دي، د خلکو پلازی دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځ ز منګه سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راو بس او دلته دی ورځ مهاجرین د سوالا نسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته. خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیز شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې د نامنې په اړه د یوې څېړنې موندنې ښیي چې په دې هېواد کې په 13 فبروري میاشت کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي چې د روان کال د جنوري د میاشت په نسبت د فروری په میاشت کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د مړ شوي کسانو شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د ادارې په وینا په تیر کال 2015 کې چې څومره ځانمرګي بریدونه شوي، د هغې بریدونو 50% صرف د جنوري او فروری په 2 میاشتو کې شوي دي. د ادارې په وینا چې د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې 470 کسان مړه او 343 کسان جوبل شوي دي. په مړه شوي کسانو کې 290 وسلوال، 90 عام اولس او 80 د سیکیورټي فورسز کارکونکي وو. پی آی سی ایس ایس وای چې د فروری په میاشت کې د عام اولس په مرګونو کې 22% د وسلوالو په مرګونو کې 21% او د امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 40% زیاتوالی راغلی. اداره وایي چې د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا او خصوصا په قبایلي ضلعو کې د بریدونو له امله د مرګ ژوبل شمېرې زیاتې شوې او یوازې په خیبر پختونخوا کې 53 د امنیتي ځواکونو سرتیري او 6 عام اولس وژل شوي. اداره وایي د فروری په میاشت کې په صوبه کې 3 ځانمرګي بریدونه شوي چې 12 کسان پکې وژل شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل چې پرله پسې د وسلوالو بریدونه سیوا کېدو له امله پاکستان د سفارتي خبرو په ځای په افغانستان کې د وسلوالو پټ ځایونه په نښه کړي او دغه عملیاتو ته د غزب الحق اپریشن نامه ورکړې چې لا هم روانه ده.
په فروری کې د جنوري په نسبت هم په سکیورټی فورسز خاص کر په پولیس اهلکارو حمله پر لپسې زیات شوې. باجوړ د غرنګ کمنګو ګورو د خبر پښتونخوا نور قبایلی ضلع کې پاره کې خیبر مومند او شمالي وزیرستان شامل دي پاره کې ډېر زیات حمله وشي او د دې حملې وروسته پاکستان دا فیصله وکړه چې دا حمله پر لپسې د افغانستان خوره استعمالیږي او دغه پلانینګ هر سال تکیږي. نو دغه وجه نه پاکستان دا لازمي وګڼله چې د دې حملو د مخنیوي لپاره د سفارتي جبې په ځای باندې د افغانستان سره د ټوپک وزور هم خبره وکړي. پاکستان الته ایئر سټرایکس وکړل او الته ایئر سټرایک نه پس چکلا د هغې د بدل اغوستو لپاره د افغانستان چې کوم فوج دی هغوی په پوله باندې د پاکستان باندې حمله وکړله. نو پاکستان د هغې په جوابي کاروایی کې د باګرام پورې کابل پورې قندهار پنشیر لغمان او داسې نور ځایونه چې کوم دي چې چېرته د هغوی تنصیباتو هغه نښه کړل او دې وخت کې فلحال یو نه ختمیدونکی جنګ چې کوم دی هغه په افغانستان باندې روان دی.
اداره د فروری په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې د رد الفساد عملیات وروسته په بلوچستان کې وسلوال بریدونه کم شوي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 168 وسلوال مړ شوي. اداره وایي د کال 2018 د جنوري په اخري دوه ورځو کې په بلوچستان کې 102 وسلوال وژل شوي کوم چې د کال 2001 نه پس په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال وژل شوي. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز وایي چې د فروری په میاشت کې د ټولو غټ برید په اسلام آباد کې شوی چې پکې 40 کسان مړه او 168 کسانو زیات جوبل شوی.
په پاکستان کې د نام نه د زیاتوالي په اړه مو راپور واورید او سم پر ایران د امریکا او اسرائیل د مرستي برید موضوع ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې پر ایران تر ټولو سخت گزارونه لا هم په لاره دي. مارکو روبیو یو ځل بیا پر ایران د بریدونو دفاع وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایران کې پر اهدافو د بریدونو لپاره د واشنگتن له پریکړې دفاع وکړه او دا بریدونه یې له یو قریب الوقوع ګواښ څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره یو وار له مخې اقدام وباله. روبیو خبرداری ورکړل چې د امریکا پوځ تر اوسه سختو ګزارونو ته لا نه ده مخه کړې. روبیو د مارچ په 2 نیټه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په بشپړ ډول یو قریب الوقوع ګواښ شتون درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته د بندو دروازو تر شا په غونډه کې د قریب الوقوع ګواښ او پر وړاندې د وارد مخه اقداماتو په هکله توضیحات وړاندې کړل. روبیو زیاته کړه چې مونږ پوهېدو چې اسرائیل به برید کوي. مونږ په دې پوهېدو چې په نتیجه کې به یې په امریکایي ځواکونو برید کیږي. که د دوی تر بریدونو مخکې مونږ برید نه وای کړی مونږ ته به ډېر تلفات وارد شوي وای. د روبیو د بیان په ځواب کې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سه شنبې په ورځ د مارچ په 3 نیټه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې ښیي چې امریکا د اسرائیل په استازیتوب په خپل انتخاب جګړې ته داخل شوې ده. متحده ایالاتو او اسرائیلو د فبروري په 28 نیټه پر ایران په پراخو بریدونو کې د دغه هیواد لوړپولي چارواکي د توغندیو ځایونه او پوځي زیربناوي په نښه کړي. دا هوایي بریدونه له کلونو راهیسې د واشنگتن او تهران ترمنځ تر ټولو سختې مخامخ نښتې ګڼل کیږي چې سمدلاسه سیمې ته وغځېدې.
له خبرونو ور اخوا
او د همدې خبرونه ورسته راپور په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې یو شمېر افغان میندې د خپل لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر خزینه خوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکام شي تر څو له ښوونځي بهر پاتې نشي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو پښمار راځي پاتې دي، د هغو مین دوزرونه پایل ته لړزيږي چې د دې تعلیمي کال پر رسیدو نوري لونې لښپګم ټولګي پورته او بیا خوانځيو ته د تاک اجازه نه لري. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال لونې لښپګم ټولګي خلاصې خو ساکل ورته په کور کې ني چې دوی نه څرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو او د خپل یوازینی لور مور چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل دا وای هر کله لور ترې پوښتنه کوي چې راتلونکی کال به هم ښوونځي ته ولاړ سي، خو په خبره دا لا جواب پاتې کیږي او یوازې لسترګو اوښکې بهیږي. د کابل ښار د نجونو د لومړنۍ دورې ښوونځي ویښوونکي او د دوو زامنو او یوې لور مور چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
از روزی که سنفشه شفت ما سر به بستر کمی مانم
زمان لور چله کلش پا گم تولگی تا تللی لحاق محالت روزا چه هر طرف بالخ می سر ای خی ساتون همی پا دیان دیخنو که فکر کرائی چه سر بیره پرده چه لور می دیره لایقه و خیاره ده او دا هم وای زرازون که که دکتره که گم خوزتون را نهیلی که گم چه که شرایط افغانستان که هم دستی دوام مکری د دې لور راتلونکی به مې څنګه شي چې ویده کېږم تر دوو ساعتونو هم د خپلې لور په اړه مې فکر کوم او ډېره ځورېږم چې راتلونکی به څنګه شي.
د ښوونکي وایي نه یوازې خپلې لور بلکې د هغو نجونو زده کوونکو برخلیک ته هم په همدې اندازه اندېښمنه ده او سره له دې چې پرې کلونه یې زیارونه ایستلي په خبره یې د دې زغم ورته خورا سخت کاری چې دوی په کور کې ناستو سره له تیاره برخلیک سره مخ کېږي. دا هغه څه دي چې ځینې نورې ښوونکي هم مطرح کوي. د کونړ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي فاطمې وویل چې دا شرایط اکثر نورو نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
دروازه نه شو لیدلې معلومه خبره ده مونږ ټول ته پته ده چې د ښوونکو د ټولو په ذهنونو باندې ډېره بده او ناوړه اغیزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې وو چې په موږ پوهنتونونه بند شو نو کله چې هغوی شپږم سینه پرپارېږي د هغوی جړا د هغوی هغه مسلمیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام عمومي راتلونکي کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره لشپږم ټولګی پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 1400 کال کې لشپږم ټولګی پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجی فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاست کې پوهنتونونه او بالاخره په 1403 کال کې د قوس میاست کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې سوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و او ویلي وه چې د نجونو د زده کړو لپاره بېلابېل امکانات برابر او بېرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نور محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري او بیلابیلو لوریو په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېر نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارد ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.